مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او تاسو د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه په لړ کې په دې روسته غړې کې هرکلی وایم. 15 بجې دی او له 15 څخه تر 16 بجو په دې غړې کې چې خبري ساتي بیلابیل رپورټونه درته درورو. شمالي وزیرستان کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې 2 پوځیان وژل شوي او 2 زخمیان دي. په بډبیره کې په پولیسو برید شوی دی او د پاکستان صدر به د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ کې خطاب کوي. د دې علاوه نور رپورټونه هم درته لرو خو اول له پامیر ساحل څخه خبرونه اورو.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو پر قافله په حمله کې 2 سرتیري وژل شوې دي. د خیبر پختونخوا په خبر په کلیواله سیمه بډبیره کې د پولیسو پر یو گاډي وسلوال برید شوې ده چې پکې 4 پولیسان ژوبل شوې دي. او اسرایلی وزیر اعظم ویلي تیار دي چې د غزې عملیات په مخصوصه توګه پراخ کړي. بشپړ خبرونه. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو پر یو کاروان حمله شوې ده چې پکې 2 سرتیري وژل شوي او 2 ژوبل دي. د چارواکو له وینا سره سم دا پیښه نن د شمالي وزیرستان پر میر علي سړک شوې ده. امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایي کړې ده خو وسلوالو د مرګ ژوبلې څه رپورټ نه دی راغلی. پر پوځي قافلې د حملې پړه د پاکستان تحریک طالبان جندالله ډلې منلې ده. په شمالي وزیرستان کې د هر یکشنبه یا اتوار پر ورځ د پوځي قافلو تګ راتک پر وخت ګرځبندیز یا کرفیو لګول کیږي. د خیبر پختونخوا په خبر په کلیواله سیمه بډویره کې د پولیسو پر یو گاډي وسلوال برید شوی چې پکې 4 پولیسان ژوبل شوی دي. د مشال رادیو د خبريال له وینا سره سم پیخه د بډویره په کاګه ول سیمه کې هغه وخت شوی چې پولیسو په یو گاډي کې گشت کاوه چې نا سرګند وسلوال ور باندې ډزې وکړي. په پیخه کې د پولیسو یو سب انسپکټر هم ژوبل شوی دی. ټول ژوبل لیډی ریډینګ روختون ته ورسول شول. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري سبا د خیبر پختونخوا اسمبلی ته وینا کوي. د ولسمشر ویاند فرحت الله بابر مشال راډیو ته پر لیکدولي پیغام کې ویلي دي چې د دې خبر پخلی کوي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی مرستيال سپیکر خوشدل خان وایي د ولسمشر د وینا د ایجنډي نه دی خبر. خود پیپلز ګوند لخوا د سینټ غړي سیده اقبال مشال رډیو ته ویلي دي خای ولسمشر با د وینا پر وخت د تعلیم او ملال یوسفزی په نوم د ښوونځي جوړولو په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان په بلوچستان کې د ډاکټر سعید د تختونې پر ضد په دولتي روغتونونو کې د ډاکټرانو هړتال لا هم روان دی. د دې صوبې د ځوانو ډاکټرانو په نوم ټولنې غړي وای دوی هم په دې احتجاج او کاربندیز کې له مشرانو ډاکټرانو سره مل دي. د ځوانانو ډاکټرانو سازمان یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن مشر ډاکټر سمد په دې اړه مشال راډیو ته ویل دوی له حکومت غواړي چې ډاکټر سعید دې ژر را خلاص کړي.
فلال دلته د شورتال جوړ شوی دی. د ډاکټران اغه ډاکټر سید صاحب چې اغه سوی دی دا غې په متعلق اوسې ډاکټر سید صاحب د پوره نغ ریاسي نو موږ بیا یو ورده کیندنی وکول شه ینګ ډاکټر د پی ام ای سره په دې سلسله باندې سل په سره وسره.
بل په لوته د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی ویلي ک په څلور شتو ساتونو کې ډاکټرانو کاربندیز ختم نه کړ نو پر ځای به نور ډاکټران په دندو مقرر کړل شي. ډاکټر سعید 13 میاشت نامعلومه کسانو د بلوچستان کوټې له سریاب سړک تختولې وو. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي احتمال لري چې د سیمې استخبارات په فرا ولایت کې د ورستوي چاودنې په شان به می بریدونکو کې لاس ولري. لالګول لال پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې په فرا کې د ملکی وګړو پر بس شوی چاودنه وغندله. په دې کې 19 کسان وژل شوی ول. د بشري حقوقو اداره په فرا او د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په ورستیو پیښو اندېښمنه کړې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دی تیار دی چې د غزې په تړانګه کې د وسلوالو پر ضد عملیات په مخصوصه توګه پراخ کړي. نتنیاهو دا خبره نن د خپلې کابینې په غونډه کې کړې ده. دا 5مه ورځ ده چې اسرائیل پر غزې بمباري کوي. په تازه بمباریو کې د رسنیو 2 ودانۍ لګیدلې دي او د رپورټونو تر مخې یو شمېر خبريالان پکې ژوبل شوي دي. اسرائیلي پوځ ویلي له غزې 3 توغول شوي توغندي د دوی په خاوره کې لګیدلې دي. فلسطینی چارواکي وایي د 4 شنبې له ورځې راهیسې په اسرائیلي عملیاتو کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. د هند ممبئی کوڅې د هندو ملت پال سیاستوال بال ٹھاکرے ورستیو مراسمو لپاره له ورغلیو زرګونو خلکو ډکې دي. رپورټونه وایي حکومت شاوخوا 20,000 پولیسان د نننۍ وروستیو مراسمو د امنیت لپاره په ممبئی کې ځای پر ځای کړی دی. ممبئی چې د هند سوداګریز او مالی مرکز دی، نن پکې ټول کاروبارونه تړل شوی دي. ٹھاکرے 13 ورځ د شپږ اتیا کالونو په عمر کې مړ شو. د په 1968 زیږیز کال کې د شیو سینا په نوم یو خلاصه ګوند جوړ کړ چې مخه د مهاراشټرا ایالت ته جنوبی هندیان نه پرېښودل چې د اسلام د خپرېدو مخه ونیول شي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما تر انتخاباتو وروسته په لومړی بهرني سفر دی. دای به د جنوبی اسیا درې هیوادونو ته د لنډ وخت لپاره ځي. نن اوباما بینکاک ته لاړ. هلته دای د امریکایي ملګري په توګه د تایلند پر ارزښت ټینګار کوي او له پاچا پومی پان دنیا دې سره ګوري. سبا به اوباما برما ته ځي. دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي ولسمشر دې پخوانی پوځي دیکتاتوري ته تللی وي او چې اوس یې ډیموکراتیکو اصلاحاتو عملي کول پیل کړی دي. د اوباما سفر به په کمبوډیا کې پای ته ورسي. هلته به دای د آسیایي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون کوي چې سبا او بل سبا به روانه وي. امریکا له هغو هیوادونو سره اړیکو پیاوړي کولو ته لیواله ده چې د چین د زیاتېدونکي قوت متوازنولو لپاره د واشنگټن مرستې ته ګوري. او د رپورټونو تر مخې په ترکی زندانونو کې په سلګونه کوردیانو قیدیانو د نه خوړلو احتجاج پای ته رسولی دی. دوی په ترکیه کې د کوردانو لپاره نور حقونه او په زندان کې بند د کوردی وسلوال مشر عبدالله اوجلان لپاره ښه شرایط غوښتل. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه درته پامیر ساحل ویل. په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ دا اورو. شمالی وزیرستان کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او وه زخمیان دي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری به سبا ته د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې خطاب کوي. د پیپلز ګوند یو غړی وایي د دې خطاب مقصد راتلونکي انتخابات او د تعلیم خورول دي. د خبر ایجنسی د باړې شپږ سوه ماتل خاصدار بحال کړل شوي دي. یو خاصدار وایي مومندو کې د ټول سیاسي ګوندونو په غونډه کې د افسیار قانون کې د شو اصلاحاتو د عملي کولو غوښتنه شوې. که اصلاحات عملي نشول نو اندېښنه څه ده؟
یو طرف ته به د امنیت بل طرف ته به خلک ربای اوسي او د محرومۍ ښکار شي، نو بیا به حالات ډېر خراب شي او حالات به داسې خراب شي چې بیا به خلکو د حکومتي ادارې چې کوم دی دا به هېڅ حکم نه تسلیموي.
او د پښتنو سندرغاړو د نوو موسیقي بینډونو په اړه هم درته رپورت لرو. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو په انټرنیټ باندې هم اوریدئ شئ. زموږ پته ده mashalradio.com. شمالی وزیرستان کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي. د چارواکو په وینا پیښه کې وو پوځیان زخمیان شوي هم دي. د ریموټ کنټرول بمی چاودنه په داسې حال کې شوي چې د نن سهار له راهیسې شمالي وزیرستان کې کرفیو یا ګرځبندیز لګیدل دي. د پیښې پړه طالبانو په غاړه اخیستې او تفصیلي زموږ همکار راکړي.
دا شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او دغلتا د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو توه په داسې حال کې چنن سهار د شپږو بجو نه د شمالی وزیرستان په ټولو سیمو کې ګرځبندیز لګیدلې او د امنیتی سرتیرو قافلې یو بل سیمه ته تګ راتګ کوي. د امیر علی بای پاس سړک باندې د وسلوالو لخوا خخ کړي شوی ریموټ کنټرول بامی چاودنې سره د امنیتی سرتیرو قافله مخامخ شوه. چلا عملای د کفیلې په یو ټینګ اور ولګېدو. د امنیتی سرتیرو ذرایع وای په دغه چودنه کې دوه سرتیری مړه او و نور ژوبل شوی دي. د دوی په وینا ژوبل شوی سرتیری د هلیکاپټر د لارې د بنو سی ایم ایچ روغتون ته انتقال کړی دي. دوی وای د غلطه امنیتی سرتیرو د ډیر وخت پورې ځوابي کاروایی کړي او خواو شاسیمو کې یې ډزې وکړي. خدا مخالف لوري نه د سمرګ ژوبلې راپورونه نه دی راغلي. مشال ریډیو چې کلا د غلطه د ځای خلکو سره خبرې وکړي نو ځای کسانو چې نه غوښتل خپل آوازونه نشر کړي وی ویل چې د ډیر وخت پورې په نخښه شوی ټینک باندې اور لګیدلې وو او وخت په وخت به پکې چاودنې کېدلې. د غلطه آزاد سرچینو هم د مړو شمیره دوه او ژوبل شوو شمیره اووه ښودلې ده. بل طرف ته د تحریک طالبان پاکستان جند الله ګروپ احمد الله مروت رسنیو ته د نامعلوم ځای څخه ټیلیفون کړی او د دې پیښې پړای په سر اخستې دی. دوی دا هم ویلي چې سموده وړاندې په میرعلي کې احمد خان بنګالی چې په ډرون برید کې وژل شوی و دغه برید یې د هغه بدله اخیستلو دپاره کړی دی. د یادونې ده چې په شمالي وزیرستان کې د هر اتوار په ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا کرفیو لګول کیږي چې فوزی قافلې یوه بله سیمه ته آزاد او محفوظ تګ راتګ وکړي. خو دا کرفیو یا ګرزبندیز باوجود هم د غلطه وخت په وخت د امنیتي سرتیرو قافلې د ریموټ کنټرول بامی چاودنو او وسلوال بریدونو ښکار شوي دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
اردوونکو دغه خبرونه سبا له مشال ریډیو څخه اوریدل شي. د خبر پښتونخوا د پېښور سره نږدې بډبیره کې بيګښ په نامعلوم وسلوالو څلور پولیس والا زخمن کړی دي. دا په دوه ورځو کې بډبیره کې پر پولیسو دوهم وسلوال برید دی. په دې اړه زموږ همکار ګولایاز پېښور کې د مشال ریډیو له خبریال شبیر جان څخه نور معلومات غوښتي.
بیگانه وخت د بډډیر د پولیسو د تانې د کمشنر دایي مشال دی ویل بیگانه وخت د پولیس معمول په ګش باندې چې دا وخت دی کده کګو ولا چې کوم سیمه په بډډیر کې د تیر وخت لري ولسم بډډیر کې زو ولسم دا د دې اور سي در سره معلومو نه معلومو وسوان له په دې باندې د ډډو بډو شو چې په کې دا وی په وینا د ایو ایس ای په شمول څلور پولیس انکار شو ول شي دی ګړ ته هم ځان نه سيدل دی. دا رنګ دی دا غن ورستو پولیس جوړي کاروي کړدا خو په جوړي کاروي کې ها وسوان چې کوم دی په تخت کې بریالي شو دی او دا رنګ چې کوم جوړ شي څلور پولیس انکار دی او وی دا وخت دا په خور دی سپټل لړل کې تدین د لپاره پرتګ ویلې ده. تاسو دا وی چې پرون هم په دغه بډا بیره کې د شپې په پولیسو باندې بریښو خو یا کې څو جو بل امر جو بنو شې سر بډا د تبادل کې شو دا اوس هغه د پولیسو ریکارډ کې منځ او نور څه مرجو لته کې نه راځي.
شبیر د دې په خې پړه روسو پر چا په غاړه خسته کنه
نه دی ګولیا دې ته چې پړه تر دې په روسو پر چا په غاړه نه ستو تاسو ته په پټي ورزمو ته په دې چې په بډا بیره کې او دا شپه مکنو کې اکثره په پولیسو کې بزنه کې د دې کې
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به سبا یعنی د ګل پورز د خبر پښتونخوا صوبایي سملی ته خطاب کوي. د پیپلز ګوند غړي وایي چې زرداری دا خطاب د راتلونکو انتخاباتو له وجې کوي او په خبر پښتونخوا کې به د تعلیم د خورولو په اړه هم خبرې وکړي. د خطاب د اهمیت په اړه د ریاض موساخیل رپورټر.
مشال ریډیو ته د موبایل پیغام یا اس ام اس د لارې د یوان صدر ویان فرت الله بابر د دې خبرې پخلی وکړو چې صدر آصف علي زرداری به د ګل پورز په ازمیختي بنیادونو د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته خطاب کوي خو نوموړي د دې خطاب ایجنډا یا نور جزئیات په ډاګه نه کړل. په دغه اړه مشال ریډیو د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټری میرمن سید اقبال نه تپوسو کو نو هغه وي
دا خبرې به وکړي. دا ګارډن براون چې څه ویلي دي د مین فوکس هغه دی د ملالا سکول د چې هغه فنډ ورکوي.
بل طرف ته مطبوعاتو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر کرامت الله چغرمټي ویلي وو چې ولسمشر ته یې د خطاب بلنه ورکړې ده او ځکه هم ولسمشر د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته خطاب کوي. خو ډیپټي سپیکر خوشدل خان اډوکیټ بیا د دې خطاب د ایجنډې نه ځان نه خبره بلي او وایي چې هغه سره د لړکی هیڅ مشوره نه ده شوې. دی وایي
مشوره شوې ده د مان ته پوزیشن آی ډونټ نو لکه بالکل جندم نه راغلی او سمې راغوخته نوټیفیکیشن مې کته نه سمې راغوخته او مې اډرس بکې نتنگ الدین علاوہ مطلب
صوبائی سملوتا د ولسمشر خطاب د آئین او قانون په نظر کې څنګه دی پدې اړراتا د سیاسي چارو کارپو خادم حسین وې چې سینټ او قومي اسمبلی ته کال کې یو ځل د ولسمشر خطاب ضروری وي خو د صوبائی اسملوتا خطاب کول نه خو ضروری دی او نه د دې ممانعت شته د دې خطاب د ضرورت او اهمیت پاړه خادم حسین وای
آئینی ضرورت خو نه دی چې صدر صاحب ټول اسملوتا لا شو غل ته خطاب کوي خو د پښتونخوا حکومت په خصوصي توګه د روان ټول ټاکنو په حواله او د قبایلی سیمو په حواله د افغانستان په حواله او بیا د اطلسم ترمیم د عملي کول په حواله یو خصوصي نوعیت جوړیږي د پښتونخوا د اسملای او دلته چې کوم سیاسي صورتحال مخې ته راولاړیږي نو زما خیال دا دی چې تاسو ورته ویلی شي چې یو پرویلیج کېدی شي د صوبایي اسملو چې صدر صاحب لاړ شي ورسره ملو شي خبرې اترې ورسره وکړي خو داسې آئینی د صدر صاحب په حواله داسې آئینی ذمہ داري یا آئینی اوبلیګیشن نه دی آئینی فرض نه دی
د یادونه وړ دا چې د دین وړاندې ذوالفقار علي بوټو د وزیر اعظم په حیث د بلوچستان صوبایي اسمبلی ته خطاب کړی دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اوریدونکو د پاکستان د چیف جسټس په مشر کې په وغونډه کې د شفافو انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د ځلي ججانو د ریټرننګ افسرانو په توګه د مقررولو په تجویز بحث شوی او فیصله شوی چې ججان به د سمو انتخاباتو د کېدو او درغلیو د مخنیوي لپاره خپل خدمات وړاندې کړي. احمد الله پی رپورټ لري.
تیر ورځ د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې د نېشنل جوډیشل پالیسی ساز کمیټۍ اجلاس وشو چې پکې د سپریم کورټ ججانو نه علاوه پنځه واړه های کورټس چیف جسټس صاحبانو وفاقي شری عدالت چیف جسټس الیکشن کمیشن او قانون او انصاف کمیشن سیکرټرانو ګډون وکړو. په اجلاس کې پراتلونکو ټول ټاکنو کې د جوډیشل افسران د ریټرننګ افسرانو په حیث په تقرری غور وکړی شو. په دې موقع سیکرټری الیکشن کمیشن اجلاس کې ګډون کوونکو ته راتلونکو ټول ټاکنو لپاره شوی تیاریانو په حق له بریفینګ ورکړو. په اجلاس کې فیصله وکړل شو چې ډیسټریکټ اینڈ سیشن ججان او اډیشنل سیشن ججان به په راتلونکو ټول ټاکنو کې د ریټرننګ افسرانو په حیث خدمات ترسره کوي او دوی ته به د ډی سی او برابر اختیارات حاصل وي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د الیکشن کمیشن د ویان الطاف احمد نه په دې حق لا تپوس وکړي چې ولې عدلیه ته په ټول ټاکنو کې د مرستې خواست کړی دی. نو نوموړي په دې حق لا د خبرو کولو نه ډډه وکړه. بلخوا د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا په دې حق لا وایي د قانوني چارو یو بل کارپو منان باچا مشال ریډیو ته ویل چې پاکي او صفا الیکشن کولو کې د ریټرننګ افسر کردار په خپل ځای خو حکومت لا پکار دی چې ټول ټاکنو کې مداخلت ونه کړي. منان باچا زیاته کړه چې د ریټرننګ افسر هر پولینګ سټیشن ته رسیدل ممکن نه وي نو په کار دا چې کوم عمله په دې پولینګ سټیشنو تعینات کړی شوی وي نو هغوی دې هم د ایمانداری سره خپل کردار ترسره کړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یو څوک داخلي وي
خلک دې بې روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوردونکو تاسو له دې علاوه له مشال ریډیو څخه بیلابیلې نورې اونیزي خبرونه هم اوریدل شي. د خبر ایجنسی د باړې سیمې معطل شپږ سوه خاصدار د یوې جرګې له لارې په رسمي توګه بحال شوي دي. دا کسان له هغه وروسته معطل شوي وو چې چارواکو ویلي وو دوی د سیمې د امنیت په ساتلو کې نه دي بریالي شوي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
د خیبر جنسی د باډی تحصیل سره تعلق لرونکي شپږ سوه هغه خاصدار چې د نوکریو نه لرې کړی شوي وو د بیا بحالۍ د پاره یې په پېښور کې یوه جرګه وشوه چې پکې د خیبر پولیټیکل چارواکو ځایي مشرانو او د دغې سیمې نه د قومي اسمبلۍ د پاره منتخب شوو غړو هم ګډون وکړ. په دې مهال د باډی مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر د دغو خاصدارو د بیا بحالۍ اعلان وکړ. د خاصدارو د بیا حالی په حق لباندې په دې جرګه کې شریک د باډی سیمینا منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی حمید الله جان اپریدی مشال ریډیو ته وویل
مختلفو قومونو مشرانو زموږ یو غونډه وه د انتظامیه سره او په هغې کې هغوی باقاعده اعلان د دوی د بحالۍ وکړو. نو دا زه په خپل نظر کې یو ډېره اهم فیصله د باډی تحصیل دپاره ګڼم او انشاءالله مونږ د امید رڼا اولی دا یقین دا چې لرو چې که خیری زمونږ د دې علاقو حالات به بهتره طرف ته ځي.
دا چې دغه خاصدار اوس احساسوي په دې حق لباندې د دغه خاصدار یو مشر شیر میر پریدی وای
یاره په ډېر خوشحالي مخصوصه وو تمام خوشحال خوشحالي مخصوصه دي ځکه چې ټولو خلکو له تکلیف ته صرف خوشحال له تکلیف نه لري مو په لوکال کې ته وروکي نه تستر کړی وو ټول خلکو تکلیف کړي ځکه چې څنګه وسه وه خو لګونه وو دا انشاءالله موږ له حکومت دې ریټ په حال کې کوشش کوو او خپل نوکری به خپه شو نه کوو انشاءالله کو تهیل نه کوو په خپل نوکری کې.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا دغه خاصدار درې کال وړاندې په داسې حال کې د نوکریو نه لرې کړی شوی وو چې کله په باډه کې د امنیت وضع ډیر خراب شوی و او دی خاصدارو د امنیت ټینګولو د پاره څګامونه نه پورته کول. دوی زیاتوي چې د دغو خاصدارو د معلوماتو او کرش میره را جمع کولو او د پلټنو کار پیل شوی دی او زر به نوټیفیکیشن هم جاری شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه او غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
یا
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اوریدونکو د خبرونه تاسو د اتوار او ګل پور زول مشال ریډیو څخه اوریدل شئ. په مومند کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه شوې چې پکې د سیاسي اصلاحاتو او د قبایلي قانون اف سی آر کې په شو بدلونونو خبرې شوې او پکې غوښتنه شوې چې دغه بدلونونه د زر تر زره عملي شي. په دې غونډه کې د سیاسي اتحاد په نامه د یوې کمیټې جوړولو فیصله هم شوې. زموږ همکارې نور تفصیل لري.
په مومند جنسی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه وشوله چې پکې د سیاسي اتحاد په نوم یو کمیټې جوړه کړې شوه. دا کمیټه چې په 14 ممبرانو مشتمل ده پر راتلونکو کې په اف سی آر کې په شوي اصلاحاتو عمل درآمد لپاره د سرکاري انتظامیه سره خبرې کوي. د کمیټې د مشر نوید احمد مومن نه مو پوښتل که د قبایلي سیمو لپاره په قانون کې په شوي اصلاحاتو عمل درآمد ونه کړی شي نو راتلونکو کې څه نتیجې په مخ راتلی شي.
پر روان وخت کې لکه کنن منګه قبایلو ته وګورو نه سکول شته نه هسپتال شته نه روډ شته داسې ډېرې مسلې چې کومه دی هغه قبایل تر مخه دي. د یو انټرنیشنل جنګ چې کومه دی دا ښکار دي. د دې لپاره چې کومه دی فرض که په دې سیاسي اصلاحات کې که په دې باندې عمل درآمد ونه شي نو قبایل چې کومه دی ډېر زیات
دا پاکستان پیپلز ګوند مشر چنګریز خان مومن مشال ریډیو ته وویل هغوی لګیا دي خپل کوشش کوي چې قبایلي ولس ته ترقی ورکړي ولی قبایلي انتظامیه یې ترقی ته نه پرېږدي. د قومي وطن پارټۍ مومند جنسي صدر غلام حسین محب په وینا قبایلي سیمې له اوله ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، باید نورو مشکلاتو نه بچ وساتل شي.
یو طرف ته بدمنی ده بل طرف ده خلق ده بایوسی او ده محرومه اخکار شی نو بیا با حالات دیر خراب شی و حالات وزیز خراب شی چه بیا با خلق و ده حکومتی ده ریک چکم ده ده با ایس حکم نه تسلیمی او بلکه خلق با تا نظری چه منگه ده پاکستان یه ایسیو نو ذکر درم که ده با نتایج دیر خراب روزی
او ده پاکستان مسلم لیگ نون صدر بهرام خان وویل اخیرانه لار بایی د احتجاجی جلسو وی
احتجاجم کو مون خدا ته سلام کړی دی چې په دې کې مون گورنر صاحب سره ملاقات هم کو او دا غنه هم غوښتنه کو چې را دا کم اصلاحات چې وی دي نو تاسو پارټا کې تاسو ناتس کوي نو که بیا مونږه دا غنه مطمئنه نشو نو بیا مونږ سره یو لاب درو احتجاجی نو کولو نو په هغه مونږ ټول پارټانو متفقه را هغه کړی دی چې بیا مونږه د احتجاج لار اختیارو
لدی ورستو مود پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی د دفتر او شخصي ټلیفونونو باندې له هغه سره تماس ونیو خو دفتر کې موجود نو ولې شخصي ټلیفون یې بند وو
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو د تاسو ته یو بل رپورت خبرو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن اجرایی مشر په فراه ولایت کې د یو ماین په چودنه کې د ګڼ شمېر ملکی وګړو د وژل کېدو ته په اشاره سره ویلي د افغان حکومت وسلوال مخالفین د ملکی وګړو د سر او مال د ساتنې په اړه خپل ژمنې باندې عمل نه کوي په فراه کې تیر جمعه د سړک غاړې د یو ماین په چودنه کې ولس تنه ماشومان او ښځې وژل شوي رضوان مراد په رپورت لري
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د ملکی وګړو د سر او مال د ساتنې په اړه پر خپلو ژمنو وفا وکړي محمد موسی محمودی تیره ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغان دولت وسلوالو مخالفان باید دا هیر نه کړي چې د خپلو اعمالو په اړه به یوه ورځ د افغانستان خلکو ته ځواب وایي
یک سلسله اقدامات نیروهای مخالف دولت هم رویده
شده. دوی د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د دې لپاره په خوا د یو لړ تدابیرو د نیولو خبره کړې وه او د ملکیانو د ساتنې په اړه یې اعلامیې هم خپرې کړې وې خو له بده مرغه دا عملي شوي نه دي موږ تل د دې شاهدانو چې د دولت د وسلوالو مخالفانو تکتیکونه او عملیات د ملکیانو په زیان تمامیږي د دولت وسلوال مخالفان باید په داوطلبانه توګه د افغانستان د ولس نړیوالو قوانینو او د اسلامي ارزښتونو په وړاندې د خپل مکلفیتونو په پام کې نیولو سره د ملکیانو سر او مال ته درناوی ولري د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایی مشر له افغان دولت غوښتل چې د فراه ولایت د وروستۍ پیښې د عاملانو د نیولو او قانون ته د هغوی د سپارلو لپاره جدي او بیړني ګامونه واخلي تیره جمعه د فراه په پشترود ولسوالۍ کې یو بس موټر چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې لسګونه کسان د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره روانو د سړک غاړې پر ښخ شوي ماینو خود چې له امله یې ولس کسان وشل شوه که څه هم چې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی خو په افغانستان کې د اکثرو دغه شان چاودنو مسؤل وسلوال طالبان ګڼل کېږي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د اجرایی مشر په وینا د سړک د غاړې ماینونو په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اصلي لامل دی
اوریدونکو تاسو اوریدل چې د افغانستان په دې وروستیو کې د افغانستان په امنیتي پیښو په ځانګړې توګه په می چودنه کې د ملکی وګړو زیات مرګ ژوبله رامنځته کیږي او په دې اړه ژورې اندېښنې هم راپورته شوې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال وایي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې د ملکی وګړو سره او مال ته پاملرنه نه کوي په دې اړه د نوموړي سره زموږ همکار ریاض بخنه غواړم رضوان مراد مرکه کړې راځي چې وایي
من خو اول تر ټولو د هغه کورنۍ سره چې هغه له دغه غم سره مخ شوې دي هغه سره خپل غم راځي ښکاره کوو واقعا چې دغه ډېر دردونکي پیښې په دې وروستیو کې چې د هرې خوا نه ملکي تلفات رامنځته کیږي ورځ په ورځ باندې دغه کچه په لوړېدو باندې ده ولې د بشري حقونو نهادونه چې کوم دي هغه همېشه غوښتنه کړې ده او دغسې ورته پیښې یې همېشه محکوم کړي دي او محکوموي یې خو له بده مرغه تر اوسه پورې د بشري حقوقو نهادونو غوښتنو ته مثبت ځوابونه ټولو خواوو نه دي ویلي وخت په وخت باندې دی ژمنې کوي
لال ګل لال صاحب وسلوال مخالفان د دولت دغه شان پیښې چې پکې اکثره ملکی وګړي وچل کیږي انکار کوي وایي چې دوی په کلاس نه لري که څه هم چې ځان وژون کې راځي او ځان لوسوي ستاسو په نظر که وسلوال مخالفان د دې لپاره چې د هغوی هغه دریست ځان او نرسېږي انکار کوي او که داسې کړی شته چې هغه د افغانستان د حالاتو د خرابولو لپاره دغه ډول عمل ترسره کوي
په دې کې شک نشته چې د ټولو ښکېلو خواوونه ملکي تلفات رامنځته دي او هیڅوک په دې باندې سترګې نشي پټولی که هر څوک د خپل بام واورې راخلي د بل په بام باندې وراچوي خو دا د دوی یو احمقتوب دی او دوی لا هم تر اوسه پورې د چا خبره د عاطي په غوږ کې ودی پیښې ټولې ثبتېږي د پیښو په اړوند باندې
سیڑنی تر سره کیږي عاملین په ګوته باندې کیږي ولی په دې کې هم شک نشته دی چې ځینې پیښې داسې دي چې د هغې تر شا لکه څنګه چې تاسو په خپله پوښتنه کې ویلې د نورو خلکو لاسه د منطقې د استخباراتو لاسونه دي.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د خبرونې نیمایي ته رسیدلې او راځي له پامیر ساحل څخه د خبرونو سرټکی ور.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو پر قافلې په حمله کې دوه سرتیري وژل شوی دي. د تحریک طالبان پاکستان له وینا سره سم جوند الله په وزیرستان کې شتون نه لري او دوی د پیښې پړه هم نه ده منلې. د خیبر پختونخوا پیښور په کلیواله سیمه بډبیره کې د پولیسو پر یو ګاډي وسلوال برید شوی چې پکې څلور پولیسان ژوبل شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به سبا د خیبر پختونخوا اسمبلی ته وینا کوي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون ویلي په فرا کې د ورستۍ چاودنې تر شا د سیمې استخباراتي ادارو لاس دی. په ممبئی کې په زرګونه خلک د هندو ملتپال سیاستوال بال ټاکورې ورستۍ مراسمو ته ورغونډ شوي دي. اسرائیلي وزیر اعظم ویلي تیار دی چې د غزې عملیات په مخصوصه توګه پراخ کړي. او په ترکی زندانونو کې په لسلګونه کوردیان بندیانو د نه خوړلو احتجاج پای ته رسولی دی.
اوریدونکو د خبرونو سرټکی مو له پامیر ساحل څخه اوریدل. اوس به له اسلام آباد احمد الله ته غوښ شو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټکی راوړی دی.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک سینټ ته په خپل وینا کې ویلي دي چې پارلمان د ترهګرۍ په ضد قانون جوړولو کې ناکامه پاتې شوی دی. زه د تیر دریو کالونو کوشش کوم خو نه پوهیږم چې هغه کوم وجوهات دي چې د قانون سازۍ په لار کې خندان جوړیږي. په کراچۍ او کوټه کې موټر سایکل بندیز د استخباراتي ادارو د معلوماتو وروستو لګولې شوی دی او د بندیز لګولو نه وړاندې صوبایي حکومتونه او وزیر اعظم په اعتماد کې اخستې شوی وو. اداري لیکي چې رحمان ملک په نظر کې په موټر سایکل بندیز لګولو په نتیجه کې ترڅ حدا د ترهګرۍ کاروایانو کې کمی راتللې شي او په تیرو وختونو کې په لاهور کې دا قسمه ګامونو له امله د ترهګرۍ په واقعاتو کې کمی راغلی وو. خو دا طریقه د مسلې مستقل حل ګرځول صحیح نه ده، ځکه چې د موټر سایکل استعمال غریب خلک کوي او په آبادۍ کې اضافه او ورځ په ورځ د ترانسپورت کرایانو سیوا کېدو وروسته موټر سایکل د غریبو خلکو لپاره د تګ راتګ یو ذریعہ جوړ شوی ده. ادارې لیکي چې په موټر سایکل د بندیز لګول لوجه غریب خلکو ته پتلو راتلو کې ډیر مشکلات را مخې توي او دا شان د هغوی په مالی مشکلاتو کې هم نور اضافه وشي. اداریا په اخیره کې لیکي چې پارلمان کله هم څه قانون جوړوي نو د غریب اولس مشکلات دې په نظر کې وساتي او قانون داسې هم نه دی پکار چې ورسره د اولس ازادي متاثر شي. نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې ایمنستي انټرنیشنل ویلي دي چې په ډرون بریدونو کې 8000 پوری بې ګناه خلک وژل شوي دي او 2004 نو وروسته په ډرون بریدونو کې امریکا ته مطلوب 2% خلک وژل شوي دي. ادارې لیکي چې په نړیوال کچ د ډرون بریدونو مذمت کیږي او دا بریدونه د ملګرو ملتونو د چارټر خلاف ورزي هم ګرځولې شوې ده او د امریکا دننه د ډرون بریدونو په ضد ردي عمل او کوششونه هم د ستاینې وړ دي. خو د دې احتجاجونو تر هغه وخت صحیح فائدہ نشته چې ترڅو دې بریدونو نه متاثر شوی ملک څخه اواز پورته نه کړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پېښور الیکټریک سپلای کمپنی پېسکو له طرفه ولست اخه سہولت ورکولو او دوی شکایت ختمولو لپاره په ټوله صوبه کې خرابو میټرو د تبدیلې خصوصي پروګرام یقینا چې د ستاینې وړ دی او د لړکی پېسکو ولسته هدایت کړی دی چې خرابو میټرو بدلولو لپاره د رابطه وکړي. ادارې لیکي چې د پېسکو دا یو خګام دی خو د لړکی د ولس لخوا چې کم شکایت مخې ته راغلي دي چې دوی د وړاندې نه د سوونو یونټو بیلونه ادا کړی دي او د نوي میټر لګولو وروسته چې کم بیلونه را لګل کیږي نو په هغه کې د زړو یونټو حساب نه لګول کیږي نو دا شان دوی ته نقصان او پېسکو ته فائدہ رسی. ادارې په اخیره کې لیکي چې پېسکو اهلکارو ته میټر تبدیلولو په وخت اخري ادا کړی شوی بل قتل پکار دي او اضافي یونټ نوٹ کول وروسته پراتلون کې بل کې دي شامل کړي چې دا شان د بجلی استعمالونکو خلکو حق تلفی او نشي.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوریدونکو فرایډی ټایمز مجلې په پاکستان کې د پوزی جرنلانو د درغلیو د سکندل او فارن پالیسی مجلې د کال 2014 نه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ په اړه مقالې خپرې کړې. د دې دواړو مقالو مهم ټکي له شاهین بنیري څخه اورو.
فرایډی ټایمز کې شهزاد رضا لیکي د ځینې فوزي جرنلانو پر ضد د کرپشن د خبرو د خورېدو نه وروسته پوز د میډیا، حکومت او عدالت نه خوشاله نه دی. دا وخت د پاکستان د احتساب قومي اداره د فوز د پخوانی لیفټننت جنرال افضل مظفر په ګډون د یو شمیر نورو چارواکو نه په نېشنل لاجستکس سیل کې د کرپشن په اړه پوښتنه کوي. په دغه اداره کې د مالی بې قاعدګو له کبله د حکومت خزانې ته د 1.34 بلیون روپو تاوان رسیدلی دی. د قومي احتساب ادارې د دریو پوځي جرنیلانو په ګډون په 15 کسانو الزام لګولی دی چې د بینکونو نه 4.3 بلیون روپۍ په پور اخستی او بیا یې ټولې روپۍ په سټاک مارکیټ کې لګولی دي. لیکوال لیکي روانه میاشت د فوز مشر جنرال کیانی په یو بیان کې وویل د فوز او اولس ترمنځ د فاصله پیدا کولو هڅې روانې دي. کارپوهان وایي چې د فوز او اولسي حکومت ترمنځ د اړیکو خرابېدو نښې ښکاري. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي دي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو راتلونکي کمانډان جنرال ډنفورد تیاری کوي چې د سینټ د کمیټې په وړاندې په خپل بیان کې د کال 2014 نو وروسته په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو د موجودګۍ په حق کې خبر اوکي. ولسمشر اوباما جنرال ډنفورد د جنرال ایلن نو وروسته په افغانستان کې د حساب ځواکونو د مشر په توګه غوره کړی دی. دا مجلې د معلوماتو تر مخه نوي کمانډان سینیټرانو ته په خپلو لیکلو ځوابونو کې ویلي د کال 2014 نو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ مرسته کوي کم چې د ولسمشر اوباما د پلان سره سمې خوري، سره د دې چې د انتظامیه لخوا په دغه اړه بدل بیانونه خپاره شوي دي. جنرال ډنفورد باور لري چې د کال 2014 نو وروسته به افغان ځواکونه له دې قابل نه وي چې په خپلواکه توګه کار وکړي او د جازونو او هلیکاپټرو د الوزولو، انجینیرینګ، استخباراتو او سار لپاره به د امریکا مرستو ته ضرورت لري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 1.22،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو که په دې څپو باندې زمنګ په ریډیو کې کوم مشکلات لري نو موږ سره رابطه وکړئ. رایټرز خبری ایجنسی د فلسطینی چارواکو د خلی وای چې په غزه پټی کې اسرائیلي بریدونو 340 کسان وژلي چې نیمایي ولسی وګړي دي او 14 پکې ماشومان دي. بلخوا د غزه پټی نه 1500 راکټونه په اسرائیل داخل شوي چې پکې 3 اسرائیلیان وژل شوي او ګڼ شمیر ژوبل شوي دي. د دې رپورت مهمه برخه له منور شاورو.
د رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورت کې راغلی ک سه هم مصر وای د اسرائیل او حماس ترمنځ د دزبندۍ اشاره تر لاسه کیږي، خو لا هم د غشخړه دوام لري چې پکې اسرائیل بیګا د شپې او نن د اتوار په ورځ غزه پټی کې د مشکوکو وسلوالو په مرکزونو بریدونه کړی دي او وسلوالو هم د اسرائیل په یو ساحلي خار نن سهار 3 راکټونه ویشتلی دي. رویټرز د اسرائیل د پوځي چارواکو لخوا لیکي حماس ته سوچ پکار دی چې تر دې دمه اسرائیل په غزه پټۍ کې زر اهداف په نخه کړی دي نو ډزبندي د چا په ګټه ده. بلخوا فلسطینی چارواکي وایي د بریدونو کې 340 کسان وژل شوي چې نیمایي یې ولسی وګړي دي او 14 پکې ماشومان دي. دا راز د غزه پټۍ نه 1500 راکټونه په اسرائیل داخل شوي چې پکې 3 اسرائیلیان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. رویټرز وای په غزه پټۍ بیګا د دوو اړخونو یعنی د وچن او د سمندر نه بریدونه وشول چې پکې د میډیا یو مرکز هم په نخښه کړی شوی دی. د غلطه موجود شپږ خبريالان جوړل شوی د دې ترڅنګ د الاقصا ټلویزیون او برتانوي اسکای نیوز ته هم زیان رسیدلې دي. د اسرائیل د پوز ویاند وای دی بریډ کې د وسلوالو استعمالونکو یو مواصلاتي انټینا په نخښه کړی و. رویټرز د هسپتال د زرایو په حواله لیکي بیګا د شپې د جبدیا کډوالو کیمپ باندې اسرائیلي بریډ کې 2 ماشومان وژل شوي او یو شمېر کسان جوبل شوي دي. بلخوا د حماس د پوځي سانګې ویان ابو عبیده وای که څه هم اسرائیلي بریډونو ورته ډیر زیان رسولې، خو دوی به د دښمن خلاف د جنگ نه لاس وانخلي او د لړکې دوی اوس هم ډیر توان لري. رویټرز لیکي اسرائیل خپل ختیځو سیمو کې د امنیت په خاطر سکولونه بند کړي. هلته امریکا غواړي چې د شخړې د ختمولو او سفارتي سلسله بحالولو لپاره کار پکار دی. دا راز د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم د اسرائیل د وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو سره د خبرو پر مهال د مرګ جوبلې په اړه اندېښنې څرګند کړي او د شخړې د هواري لپاره یې د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د مصر صدر محمد مرسی ویلی د اسرائیل او حماس ترمنځ ډزبندي امکان لري، خو پکې ځنې ضمانتونه پکار دي چې په اړه یې غور روان دي. مصر د دې نه وړاندې هم سو واره د اسرائیل او حماس ترمنځ ډزبندي کړي چې پکې دغه اخیری ډزبندي په دې اوسنی تشدد ختم شوه. رویټرز لیکي د اسرائیل ځواکونه د ټینکونو توپونو سره د غزه پټۍ سرحد ته نږدې شوي او داسې ښکاري چې په نږدې وخت کې بزمکني عملیات هم شروع کړي. د خبريالانو په یو پوښتنه د دې ځواکونو مشر ویلي دوی د ځمکني عملیاتو منسوبه لري خو وخت یې معلوم نه دی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاجی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو په کراچۍ کې د جرمونو یوې تحقیقاتي څانګې مشر ویلي چې د کراچۍ په هدفي وژنو کې د طالبانو په پرتلا تر بندیز لاندې ډلې زیاتې ککړې دي. په کراچۍ کې کارپوهان وایي طالبان او تر بندیز لاندې ډلې یو شان نظر لري او کارونه یې هم یو شان دي. خو یو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي پاکستان کې تر بندیز لاندې ډلې ډېرې مضبوطې او منظمې دي او د پاکستان په امنیتي او نورو ادارو کې نفوذ هم لري او د پاکستان په ټولنه کې هم ورننوتي. په دې اړه د اسرار علم مومند رپورټ اورو.
په کراچۍ کې د سی ډي یا جرمونو تحقیقاتي څانګې مشر راجا عمر خطاب د شنبه په ورځ د پاکستان رسنیو ته وویل چې د کراچۍ په هدفي وجنو کې د طالبانو په پرتلا تر بندیز لاندې ډلې زیاتې ککړ دي. راجا عمر خطاب وایي تر بندیز لاندې ډلو د لیاري د جنگي جرایمو ډلو سره ائتلاف جوړ کړي او په ګډه له کاروباریانو بته اخلي. کله چې مو په کراچۍ کې د کارپو اختر بلوچ په وړاندې د پښتنه کې خدا چې پاکستان کې د طالبانو په پرتلا تر بندیز لاندې ډلې تر کومه هده په هدفي وجنو کې ککړ دي نو هغه ویل
دیا اگر آپ ماضی میں جائیں گے تو ماضی میں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو اس وقت تک جب طالبان کا وجود نہیں تھا
کته سو ګورې نو په تیر وختونو کې چې کله د طالبانو وجود نو نو بیا هم د کراچۍ په ممباړو کې بمی چودنې کړي. نو خبره دا ده چې کوم تر بندیز لاندې تنظیمونه او طالبان دي دا غوی د فکر او سوچ سرچینه یو ده. دا سړی لشته چې هغه شیعهګان مسلمانان نه غني او هغه ته د پاکستان د نور وګړو په شان حیثیت نه ورکوي. همدا شان بیا ځنی د سنی مسلک مسلمانانو په اړه د قسمه سوچ لري که طالبان په هدفي وجنو کې ککړ دي او که تر بندیز لاندې تنظیمونه د دوړو سوچ نظریه او فکر خو یو دي
چې طالبان هي یا بین ارګنایزیشنز هي ټارګټ کلینګ یې کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں فکر تو ایک ہی ہے سوچ ایک ہی ہے نظریہ ایک ہی ہے.
بلکې په پیښور کې کارپو خادم حسین وای په پاکستان کې تر بندیز لاندې ډلې ډېرې مضبوطی او منظمه دي او دارنګ طالبان د پیدل سپیانو په توګه د خپل اهداف تر سره کولو لپاره کاروي.
کوم په پنجاب کې او په جنوبی پنجاب کې او د سند په خارج علاقو کې هغه بنکشي تنظیمونه دي نو هغه ټکنیکی تور د تحریک طالبان نه زیات په لری زیات ریفاین طریقې سرکار کې هغه حملې کې هغه حملو کې زیات تر د تحریک طالبان خلک استعمالیږي اگر د پیدل سپایانو په تور استعمالیږي ماستر مایند یا هغه مرتب کول یا د هغې منصوبه جوړول یا په هغه منصوبه عمل کول یا هغې دپاره تکنیکي مرسته ورکول دا بیا هغه تنظیمونه کېږي د کوم تنظیمونو نوم چې تاسو واخیستل.
کله چې مو د کارپوه اختر بلوچ څخه وپوښتل چې هغه څه وجه ده چې په پاکستان کې د تر بندیز لاندې ډلو غړي او مشران په دفاعي پاکستان کونسل کې د نورو ځنو سیاسي ګوندونو سره په ګډه لاریونونه اوباسي خو پر ضد یې هیڅوک څه نه شي ویلی نو هغه ویل دا ځکه چې دا ټول یو سوچ لري او خپلو کې سره یو دي.
سب کے خیالات اور نظریات ایک سے ہی ہیں.
لیکن اس میں سر فہرست ہے بھارت دشمنی، سر فہرست ہے کہ کشمیر ہمارا ہے.
د دوی ټولو خیالات یو شان دي. پدې کې تر ټولو لومړی خبره د هندستان سره دښمنی، کشمیر زمونږ دی او دا شان نور لوی مسلو پاړه د دوی په سوچ کې هیڅ فرق نشته. نو هم دغه وجه ده که دفاع پاکستان کونسل وی او کابل پلیټ فارم وی، دوی ټول پرې راځي. اوس کی
اس طرح کا پلیټ فارم ہو تو سب کٹے ہو جاتے ہیں، اس میں تو کوئی الگ الگ ہوتے نہیں.
خو کارپو خدیم حسین وای تر بندیز لاندې ډلو ته نړیوال ملاتړ ترلاسه دی. د پاکستان په امنیتی او نورو ادارو کې یې نفوذ دی او د پاکستان په ټولنه کې هم ورننوتی. نو دغه وجه ده چې د تنظیمونو کنټرول کول ګران دی.
یو وجه خدا ده چې د دې خلکو تاسو ته چې نړیوال جهادي نتورک سره خو پوره تړون لري دا خلک، او د اغي دومره شایسته طریقې سره ارتقا کړی ده چې د دې تنظیمونو جوړې د دې تکنیکی جوړې ډېرې جوړې تللي دي په سماج کې د دې مفکورې په حواله او په سیمه کې هم د دې د عملیاتو په حواله د دې موجودګۍ په حواله. یو خبر خدا ډېره اهمه ده. دویمه خبره په دې کې دا ده چې موږ داسې ګڼو او تحقیق نه ثابت شوی ده چې په سیول انتظامی ادارو کې د سیکیورټي یا د تحفظ د امنیت راوستو ادارو کې او د حکومت نورو ادارو کې چې کوم د پالیسی ساز ادارې دي په هغه کې د داسې قسمه تنظیمونو همدردانی او لرونکي خلک هم شته او هغې سره د مرستې ورکوونکي خلک هم شته.
همداراز کارپو اختر بلوچ وایي د تربندیز لاندې تنظیمونو او طالبانو حملو څخه نه یوازې د پاکستان اولس بلکې امنیتي ادارې هم نه دي محفوظه پاتې شوي. خو د نوموړي په خبره د دوی مخه نیول ګران دي او هغه ځکه چې د خلکو په اولسي ادارو او ټولنه کې ډېر نفوذ کړی.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
اوریدونکو ته تره خبرونه تاسو د دوشنبه په ورځ له مشال ریډیو څخه اوریدل شي، بیا د سه شنبه په ورځ تکراری بڼه خبرېږي. استاد یو بل رپورټ د افغانستان د ننګرهار ولایت څخه لرو. په ننګرهار کې پولیس ګونه داسې مرکزونه شته چې بې وسه مېرمنې پکې د لاسي صنعت ډول ډول سیزونه جوړوي او بیا یې په مارکیټونو کې په دوکاندارانو پلوري. خو صنعتکارې مېرمنې اوس له دولت نه غواړي چې د ښځو د لاسي صنعت لپاره دې یو مارکیټ جوړ شي چې دوی هم د نارینه په څیر هر ورځ دوکان پرانیزي او خپل جوړ کړي شیان په ښه بیه وپلوري. په دې اړه نور حال جلال بد څخه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د لاسي صنایعو جوړونکي مېرمنې له دولت نه غواړي چې د ښار په مرکزی نقطه کې د ورته داسې یو مارکیټ جوړ کړی شي چې دوی هم د نارینه په څیر هر ورځ دکان پرانیزي، سو وکولای شي چې خپل جوړ کړي توکي وپلوري او خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي. یو مېرمن چې تر سلو زیاتې مېرمنې ورسره د لاسي ګنډلو په مرکز کې په کار بوختې دي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نومې مسکارې او د دوزی دفتر سره کار کوو. موږ سره یو سلو لس کسان دي ښځې چې دا لاسي کارونه کوي، لکه چرمدوزی، مریدوزی، خامکدوزی، سلمدوزی، د سیار کار چې ټول کارونه کوي موږ سره. دا خو یو وخت کې یا میاش کې یا کال کې اوس وخت کې مشګه جوړیږي. د دولت نه داسې غواړو چې موږ له یو مارکیټ جوړ شي لکه دا ښار کې چې دي کنه، چې روزانه پکې زمونږ سودا خرڅ شي او زمونږ یو غریبي پکې وشي.
تیر کال په ننګرهار کې د ښځو چارو ریاست او سوداګرۍ خونې په ګډو هڅو ښځینه سوداګریز مرکز هم پرانستل شو. خو شریفه احمدزی چې د قالینو جوړولو یو لوی مرکز لري وایي چې له یاد مرکز څخه یې هیڅ ګټه نه ده پورته کړې. په کار دي چې صنعتکارو مېرمنو ته یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړی شي.
ټول ننګرهار کې د موږ دپاره یو جرب جای نشته چې هر سړی په خپله سرمایه باندې یو دوکان، یو دفتر، یو شی جوړ کړي چې دا خپلې توکي همیش بازار ته وړاندې کړي. دلته یو پارک دی، عمر زنان په نوم باندې جوړ کړی دی. خو د عمر زنان سټاپ قرار کې لري، موږ ته کوم تجارت پیسې مېرمنې قرار کې لري. ډونر پیدا کوي تاسو ته موږ دوکانونه جوړو، هغه سي ورغلو لوبه ده کدو چارو ریاست ویلې چې دا تاسو ته جوړ کړي، موږ ته به قرار راکوي دا جای دی. موږ ده
د صنعتکارو مېرمنو د غوښتنې په وړاندې د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمراني وایي چې ډېر ژر به د دغو مېرمنو لپاره د مارکیټ د جوړېدو چارې پیل شي.
البته د دکانونو غوښتنه بارها بارها د خزو چار د ریاست او میډیاګانو کې کړل. همنګ د دوی لپاره تقریبا د یو دیش دکانونو پروپوزل د هندستان کنسولګری ته ورکړی دی. فکر کوم په دې لاندې وخت کې به افتتاح شي. البته کله چې دا دکانونه جوړ شول زمنګ به د وزارت خونه یو شرطنامه لرو، نو دا شرطنامه د دکانونو به ورکول کیږي وزارت مالیه ته. د دې شرطنامې په اساس باندې دکانونه به داوطلبي ته ورکول کیږي. د دې کرایې او عواید ټول دولت سپارل کیږي.
د ذکر ورد چې په ننګرهار کې په لزګونه داسې مرکزونه فعال دي چې بیوسه میرمنې پکې په لاسي ګنډلو بوختې دي او خپل مصنوعات په مارکیټ کې په دکاندارانو په کمه بیه پلوري. دوی وایي که خپل مارکیټ ولري نو جوړ کړي لباسونه او توکي به د بیوسه میرمنو کورنی اقتصاد سره مرسته وکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د لری او بری پښتونخوا د بی جرګو او لیکوالانو د نامتو شاعر ارواښاد د ډاکټر اعظم ازم په مړینه د خفګان څرګندونه کړې او د دوی ناڅاپي مرګ د پښتو ژبې ادب او پښتون ولس لپاره نه پوره کیدونکی زیان بلل. ډاکټر اعظم ازم د ورپېښې ناروغۍ له امله دوه ورځې وړاندې په پېښور کې وفات شو. په دې اړه د اسرار اتل رپورټر.
د افغانستان او خیبر پختونخوا لیکوالانو او ادبی جرګو د وتلی شاعر ډاکټر محمد اعظم اعظم په مړینه د خفګان څرګندونه کړې او د دوی مرګ یې د پښتو ژبې او ادب لپاره لوی زیان بللی. دوی وایي چې د ارواښاد ډاکټر محمد اعظم شخصیت یو غیر متنازع شخصیت او ټولو لیکوالانو او عمومي ولس ورسره بې کچه مینه لرله. په دې اړه مشال رادیو ته د افغان ادبي بهیر او محترلام بابا ادبي ټولنې غړی نذیر قریشی وایي
ډاکټر محمد اعظم اعظم جہان کے پلر پختونخوا نہ بلکہ دیبر پختونخوا پتول شہران بانے دیا گا ہنر دیا گا فن تم راغیز کڑے ہو چھ زمین دلر ابر شہران پختان چیزی دیا گا دے شہر ندیر متاثر دی.
درواخاد ڈاکٹر اعظم دا اثر وطل لیکوال او دا حق ملگرے پروفیسر ڈاکٹر رجولی شاہ خٹک وائی چھ اعظم دا خپل ارمان دنیا ڈیرا پا کمال دا حقیقت دنیا سر یوزے کڑی او دا دا حق دا استاذ ہنر دے
لکہ درمان دنیا ڈیرا پا کمال دا حقیقت دنیا سر یوزے کڑی وا ہنر شناس خبر خبر ڈیر زر اور مزاح پتلے ڈیر زبردست خوبی ہوا تو مختلف حیثیتوں کے اعظم خید تھے کمپیوٹر خدمت کرے دے اثر رہتے داس یا استاد شاعر یا ادیب رخصت کمی پاتی کی گی اور خلا شاعر پاتی کی گی.
اسلام آباد سخا ڈاکٹر اعظم پمڑی نہ نام تو سڑنکار اور لکھوال ڈاکٹر انیب خلیل مشال ریڈیو تے ہوئے چھ ہگائے غیر متنازع حیثیت او پمڑی نے ٹول لکھوال خفدی.
ڈاکٹر اعظم صاحب وفات د پختو ژبې ادب او د پختو ولس لپاره یو داسې زیان دی، یو داسې نقصان دی چې هغه پوره کېدی خو نشي. خو د کې شک نشته چې د پختو لیکوال او د پختو سره تړلي هر طبقې خلک چې دي د اعظم صاحب په وفات باندې ډېر دردمن دي.
د هزاره ډیویژن د لیکوالانو په نمائندګۍ د اباسین پختو اکیډمۍ مشر قمر سهرایی د ډاکټر اعظم په مړینه مشال ریډیو ته صدا سوایي
پورا دی ہزارے ڈویژن شاعرانو او واسین پختو اکیڈمی دے شاعرانو لخوا ڈاکٹر اعظم اعظم سے مڑینہ وانتے ډیر افسوس اظہار کو دا زمنگ پختو ادب دا پارا من ډیر لوی نقصان زیان او تاوان کړو.
همدار از د ثوابای د سیمې لیکوالان د دوی مڑینہ د پختو ادب دا پارا او پختون ولس لپارا نه پوره کیدون کې زیان بلی. په دې اړه د ثوابای سره تعلق لرون کې وتل لیکوال نورالامین یوسف زے مشال ریډیو ته وی
انسانی احساسات او هغه خلنه هغه کله رڼا په موټی او آغا لطیف جذبے شراب پا ہر سوک داغی پا وینا بانے قادر کی دے نشی اعظم سے بغا پا نصر کی ام پا ڈراما کی ام زمون کلچر پیش کر دے او پا شہرے کی پختنوار حساب شیئر کر دی.
یاد دیوی چی دا پختو جب وطل لیکوال او شاعر ڈاکٹر محمد اعظم اعظم وڑ مورز دا زڑ دا ناروغای لاملا دا یو او یو کالو پا عمر کی پا حق رسی دلیو چی تیر ورز پا خپل پلرنی کلی رزڑو چار صدق کی خاورو تا اس پارل شو. اسرار اتل مشال راڈیو خبر
دمنگوٹی سرا پتگو دا تتمال کان
گرانو منوالو قدرمنو زر کمرگولیم تماشال راڈیو پراونے امیشا اوزاورم او دیر دلچسپ او خادا خوخم دا او دیر خو جالب پروگرامو نلری خدای دیو کی چستاسم خوخا چی مالا دلوی دوم دیل
سمان. اردوونکو په پېښور کې د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو د موسیقۍ ځانګړي ګروپونه جوړ کړي چې پښتو سندرو ته نوې او مډرنه بڼه ورکړي. دا ځوانان وایي د موسیقۍ لارې پښتني ټولنې ته خدمت کول غواړي، خو د موسیقۍ استادان بیا د دوی په کار نیوکې کوي. په دې اړه هارون بادشاہ رپورټ لري.
په خبر میشته تعلیم یافته ځوانانو په دې وروستیو کې یو شمیر میوزیک بینډز یا د موسیقۍ ډلې جوړې کړې دي چې له نو او ماډرن سازونو سره د پښتو، اردو او انګریزي سندرې وایي. د پېښور د میوزیک بینډز له جملې څخه د خماریان په نوم د یوې ډلې سندرغاړی او ګیټار غږونکی عامر شفیق وایي د دوی د موسیقۍ هدف نړۍ ته د پښتني ټولنې سولې ځا بڼه ښکار کول دي. نوموړي زیاته کړه دوی غواړي دغه مفکوره رد کړي چې ګنې یوازې له موسیقۍ سره د تړلیو کورنیو غړي موسیقي کولی شي.
زمونږ میوزیک چې کوم دی کنه ویری ټریډیشنل او ډیر انشنت دی. ما په دغه ورته دی راک ویسترن دغه چې کوم دی موږ دا که سوچو چې دا به از ا پلیټ فارم چې دلته صرف حالات خراب نه دي، چې کوم زمونږ امیج پروجیکټ کېدو اسپیشلی د یوتھ تاسو ته پته زموږ ډېر زیات انرجیټک دی، خو چې په هغې باندې دباو راولئ نو هغه زیاده تر نیگیټیو دغته فلو خطره وي. دکه سوچ کولی کېږي چې میوزیک پیدا کرد لکه ښه فیملی یا ښه ادغه والا نه کوي، چې دا هم موږ پروف کړو چې دوی داسې هېڅ خبره نشته دی.
عامر شفیق په دې باور دی چې یو څوک له موسیقۍ سره شوق لري نو کولی شي د کمپیوټر په مرسته د خپلې خوښې د موسیقۍ آلات غږول زده کړي. دی وایي د خپل موسیقۍ لپاره د نړۍ له کومې موسیقۍ څخه هم اثر اغستی شي.
موږ چې خپل پلی کول څنګه سم خپل ایزده کړل، شاپ پکار دی، انټرنیټ باندې اوس تاسو هغه هر څه اویلیبل شته دی. میوزیک چې موږ پلی کوو هغه ډېر سپونټینیس وي، هم اکتا وخت دغه شي، نو ایډیا انسپیریشن دی زموږ یونیورسل دی، څه هم موږ انسپایر کولی شي.
په پېښور کې د موسیقۍ استاد او پیژندل شوی موسیقار نذیر ګل بیا د میوزیک بینډز په کار نیوکه کوي چې وایي په ترس کې د ګټې پر ځای پښتو موسیقۍ ته تاوان رسیږي. د نوموړي په اند تعلیم یافته پښتانه ځوانان کو غواړي چې موسیقي وکړي لومړی باید زده کړې ترلاسه کړي.
شکر الله عمل زم د پښتو یو کلتوري خپل فرض دی، یو خپل تر نم دی، یو خپل عنګ دی، هغه دې سره ټیشن نشي کولی. نو دا موږ د پاره نقصان دی، دا موږ د پاره پیدا نه چیز نه دی، دوی په غلطي دي او موسیقي ډېر لوی علم دی، لوی دریاب دی. کله زده کړه جیتی هغه سازانو سره نکیږي چې دوی سور پیژني، بور پیژني، تال پیژني، پاک پیژني، راگ پیژني، دا هغه هوی پیژني، دا هغه امرئی پیژني، دا هغه واجی پیژني، دا هغه کمواجی پیژني، دا هغه لباد دی بیا دوی کوشش کوي.
هم په پېښور کې د عامر اینڈ طاهر په نوم د میوزیک بینډ یو سندرغاړی عامر شاه چې ویلي سندرې پښتنو ځوانانو ډېره خوښه کړې وایي دواړو ورونو د موسیقۍ زده کولو سنجیده هڅې پیل کړې او غواړي ښه او معیاري کار مخې ته راوړي.
ډېر خوشاله یو، الحمدلله ډېر ښه احساس چې زمونږ د پښتو انډسټري هڅې هم ډېره وړه ده او یو چینج په کار وو، نو لګیا یو زده کړه پروسیجر کې لا انشاءالله خیر ادي دي. موږ وایو چې ښه چیزونه وایو چې سبا څوک وایي چې موږ ته ښه وایو.
په پېښور کې بیلابیل میوزیک بینډز په داسې حال کې جوړ شوي چې اسلامي سخدریزو ډلو په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمه کې د موسیقۍ او نورو اعلی هنرونو پر ضد سخت کمپینونه وچلول. کتونکو په عین حال کې هیله څرګندوي چې له موسیقۍ سره د تړلو هلو ځلو زیاتېدل به په سیمه کې د امن په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او لکه څنګه چې درته ویل شول دا مرکه تاسو نن واوره ده د مشال مرکه او سبا یې بیا اوریدئ شئ. دا مرکه نن د پښتو موسیقي باندې څېړونکي کوونکی او لیکوال نثار محمد خان سره و. سبا دا مرکه بیا اوریدئ شئ. اوس د خبرونې اخري برخه کې ول پامیر ساحل د خبرونو سرټکی او زل بیا ورو
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو پر قافلې په حمله کې دوه سرتیري وژل شوی دي. د تحریک طالبان پاکستان له وینا سره سم جوندالله په وزیرستان کې شتون نه لري او دوی د پیښې پړه نه مني. د قبایلی سیمې خیبر باړې په شین کمر کې د سرک غاړې بمی چاودنې په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا پېښور په کلیواله سیمه بډبیره کې د پولیسو پر یوه ګاډي وسلوال برید شوی چې پکې څلور پولیسان ژوبل شوي دي. امریکایي ولسمشر اوباما تر بیا انتخاباتو وروسته په خپل لومړي بهرني سفر دی. د تایلند ته تللی اوباما په سبا برما او کمبوډیا ته ځي.
د خبرونو سرټکی درته په امیر ساحل ویل او ردونکو له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. په همدې چپو باندې لږ شیبه پس تاسو د ډی وی ریډیو نشریات اوریدل شئ. ما بشیر ګوخ زمونږ تخنیکی همکار جنتن او په امیر ساحل سره د ټولو همکارانو درنه اجازه غواړو. سبا بیا ستاسو په خدمت کې یو. خوشحاله اوسئ.